پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي کوم د مشال رادیو د خبرونو په خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه ته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمېزو موضوعات پر پټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوال وسپانو خبري یې ځان شنو لیکنه درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د دتخیلو بازار خلاصولو غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي که طالبان پروژه کې جنگ نه ودروي نو حکومت به یې هم مقابلې ته تیار وسی. او نن په سوچي ښار کې د هند وزیر اعظم او د روس ولسمشر ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه سیمې وازنه بازار دی ورته خلاص کړي. د تخیل بازار د 2014 کال په وزي عملیاتو په وخت تړل شوی چې لا هم بند دی. د سیمې یو مشر ملک سید بارخان په دې اړه بیګام شال ریډیو ته ویل دغه بازار یې د سیمې مهم کاروباري مرکز وو.
تخیل سره دومه نوی اډه وا په دا نوی اډه باندې میر د لرګي کاروبار و د دکاندورۍ کاروبار و په د ګاډي کاروبار و په کې زربه حساب نه روان شه د وخت پر باندې پته دا پته نه لګیږي چې کی وخت پر دغه نه ټول د تخیل تحصیل پرزګار.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان تیرش په مشال لیډیو تو ویل په دې حق لای ځای مشران ته ویل وزنامه استول چې لدواړو خواو د لاسلیک کېدو ورسته به زر تر زر د تخیل بازار خلاص کړل شي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې خبرداري ورکړی چې په کراچۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې سخته ګرمي وي او ممکنه ده چې د تودوخې لوړه درجه تر 30 ورسیږي. د موسمیاتو د ادارې یو چارواکي محمد ریاض په دې اړه پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې ورځو کې د سمندري بادونو د چلیدو امکان کم دی.
یو خاص میټرولوژیکل کنډیشن چې جوړ شي نو په هغه کې بیا د ګرمۍ د معمول نه بیا ډېر زیاته ګرانی نو هغه سچویشن دی وخت روان دی. په دې کې ټولې هواګانې چې دي هغه دغه طرف ته روانې دي ښکته جنوب طرف ته.
محمد ریاض یاتوی په دې ورځو کې لنمر نه ډډه کول او لرو جماعت ورسته په وقفه اخفا د اوبو ډیر سکل پکار دی. په سندو کراچۍ کې په 2015 کال جون کې هم د ګرمۍ سپیر راغلی و چې پکې خوښه 2000 کسان مړ شوی وو. تیر ورځ د امریکا په ټکساس ریاست کې د وجل شوی پاکستانی زده کوونکي سبیکا شیخ په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. نو موړې د مای پاتل لسما په سکول کې د جازو په یو پیخه کې وجل شوی و. د جنازې مراسم له سانتافه نومې هغه سکول سره نږدې په یو اسلامي مرکز کې ترسره شول چې پکې د جازو دغه پیخه شوی و. د ټکساس د هوستن اسلامي ټولنې مشر ام جی خان وویل په دغه سیمه کې د سبیکا د کورنۍ غړي نشته خو دوی ټول ځانونه د هغې د کورنۍ غړي ګڼي او د ټولنې خلک په غم کې ویر کوي. ولس کلنه سبیکا په هغه اته اوس د کونکو او دوه استادانو کې شامل و چې د دغه سکول یو ولس کلن دیمیتریوس پیګو زیرت نومې یو زده کونکي په ډز وجلی دي. نو موړې پولیسو نیولې عدالت ته وړاندې کړي او په رسمي توګه تورن کړل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ نو په کار ده چې افغان حکومت په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیشن غړي وګمې صافي پرون مشال لري او ویل چې وسلوال دزبندۍ ته غاړه نګدي نو په کار ده چې حکومت په وړاندې مقابلې ته تیار وسی او د خپل ولس دفاع وکړي. دا راز د افغانستان یو دینی عالم سمیع الله ریحان تیر ورځ مشال لري او ویل سوله الهي امر دی او هر څوک چې ځان ته مسلمان وایي باید دا حکم ومني. روجې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلوالو طالبانو ته په روجا کې د اوربند وړاندیز وکړ خو هغه رد کړ. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د روجې په میاشت کې هم خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ کپ له کومې لوبې بغیر د هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیموونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی پرون شپه په کرکټ سټیډیم کې په یاد پیښه کې د وژل شو کسانو د یادښت د مراسمو په وخت مشال ریډیو ته وویل
شهید هدایت الله ظهیر یاد سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو په لوبه کې باید بریالۍ لوبلې ته ورکول شوی و. ننګرهار والی له لورې حضرت ردي چې لوبې ترسره شهید زوی ته ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په درې پرله پسې 14 کې اته کسان وژل شوي او خو شا 50 نور جوړ شوي وو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د روس سوچی خار ته ځي او هلته به دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي اړیکو په هکله خبرې اترې کوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي چې مودی او پوټین به د تعلقاتو د ودې لپاره د مهمو نکاتو ترڅنګ د سیمه ییز او نړیوال ایجنډا په مهمو معاملاتو هم خبرې کوي. دا راز د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا به د دواړو مشرانو لپاره یوه مقوي چې د ترجیحي او ځانګړو تعلقاتو لپاره د نړیوالو معاملاتو په هکله پراخه او اوږد مهاله تناظر کې خپل نظرونه شریک کړي. ایران په یورپ یونین ټینګار کړی چې د 2015 کال د تاریخي لوزنامې د قائم ساتلو لپاره د لا نور اقدامات وکړي. د دغه لوزنامې تر مخه به تهران خپل ایټمي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د یورپ یونین د توانایي له کمشنر میګویل ایریس سره د ملاقات پر مهال وویل له دې لوزنامې د امریکا د وتلو وروسته ایرانی ولس له یورپ یونین نه لا نور تمه لري چې د دې لوزنامې تر مخه کومې لاسته راوړنې شوي غذایا نه شي. او بل خبر دا چې د وینزویلا د انتخاباتو کونسل د هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د موجوده ولسمشر نیکولس مادورو د بریا اعلان وکړ. امریکا دغه انتخابات شرمونکي بللي او د مادورو مخالفین وایي دا به د جایزو انتخاباتو په توګه ونه مني. تیره ورځ ناوخته یاد کونسل وویل چې پرونی انتخاباتو کې مادورو 15.8 میلیونه رای ترلاسه کړي او ورپسې بل امیدوار هنری فالکن 1.8 میلیونه ووټونه اخیستي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د کرنسۍ بای او موسم حال وړاندې کوو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 112 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 112 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 105 روپۍ شل پیسې او 105 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 112 روپۍ 10 پیسې او 112 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 15 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.5 روپۍ 95 پیسې او 2.5 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 15.5 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې بعد پېښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24.9 په بنو کې به زیات نه زیات 24.1 او په کوټه کې به زیات نه زیات 24.1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د شمالي وزیرستان د دتخیل اوسیدونکو وایي کورونو ته ستانه شوي خو سامانونه نه لري او بازارونه وران پراته دي.
لاس میاشتې مې خپل شي چې دا کلی ته راغلي بازارونه بالکل بند دي. سامانونه ورته د چاوري دي.
د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او چارواکي وایي د دوی رپورت ښیي چې د بشري پرمختیا د درجه بندۍ له پلوه بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د هیواد د نورو برخو پرتله وروسته پاتې دي.
خیبر پختونخوا په 3 نمبر راځي، یعنی په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی.
او د محمد جن صاحب محمد ګټ او ناکی کنډ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړک د بیا رغونې چارې ډېرې ځنډیدلې دي.
دا کوم روډ دی تاسو ویلې د قندارو یو خو وایم چې دینه دا نه وي تاسو ویلې خو ځکه چې خطرناک شو.
یو شمیر نور سیمیز موضوعات هم دراز سیمیز هم دراز نړیوال موضوعات محمد تا ساتلی هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنه موضوع ته راشو. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکو وایي د پوځ لخوا د ضرب عزب عملیاتو له پیل سره سم چې د دوی بازار تړل شوی او لا هم بیرته نه خلاص شوی. د دوی په خبره د سیمې خلک کورونو ته ستانه شوي خو د کار روزګار هیڅ وسیله نه لري. دوی له حکومت غواړي چې مارکیټ ورته بیرته جوړ او فعال کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي پر دغه موضوع د سیمې له مشرانو سره خبرې روانې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتاب رستو پاتې سیمه تحصیل د تاخیل اوسیدونکو غوښتنه کړي چې د تاخیل بازار د خلاصولو دی ورته دولت اجازه وکړي. د سیمه اوسیدونکو وایي د غلره پرتا سیمه کې د دوی روزګار د غیوازنه بازار دی چې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابله تړل شوی او لا هم بند پروت دی. د سیمه یو مشر ملک سید بارخان وایي د عملیاتو سره سم د تاخیل بازار بند شوی
د تاخیل باندې د تاخیل سره دومه نوی اډه وا په دا نوی اډه باندې میر د لرګي کاروبار و د دکاندوري کاروبار و په د ګاډي کاروبار و په کې ضرب عذاب نه روان سای د وخت پر باندې پته دا پته نه لګیږي چې کی وخت پر دغه نه ټول د تاخیل تحصیل پرزګار
ملک میر د لاموي د تاخیل بازار د دوی د روزګار یو ځنې وسیله ده چې په بیا بیا غوښتنه کړي خو دوی سیمه ته ستانه شوي او د بازار د خلاصولو ورته اجازه نه ورکوي.
هیڅ د څمره خلک ته څمره کلی دي دغون بیروزګار شو لاس میاشتې میش پلی شي چې دا کلی ته روغلي بازارینه بالکل باندې ډېر خبرې میش ته کړې دي چې دلا څه کروشي ارته وي چې بازار میش کې د مشوره و سامانونه ورکتي دا څه وري دي.
ظریف خان وای د عملیاتو پس د بیا بحالۍ په پروسه کې میرعلي میرامشاه او نورو سیمو کې دولت مارکیټونه جوړ کړل خو لره پرتی سیمه د پامه غورځولې
چې په کیزم زکات تلور شه د پغون کو مینا ته خپل خپل زید سړک څنګه مارکیټینه جوړ کړل میز د سړک نه لري پر یو د حکومت راسینا میز ته هیڅ نه جوړی دي زړ بزر ختم ده میز دا غوړي چې نر کو میګوند ده میز ته د روزګار مارکیټینه جوړ کو خلکو ډېر به کاروبار ده.
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د تاخیلو مشرانو ته یو انګریمنټ استولې چې د بازار د خلاصولو په اړه د دوی او ولس ترمنځ یو څه د شرایطو تړون وشي او تمه کړي چې زر به دوی یو بل سره متفق شي او دغه بازار به د عامو خلکو د روزګار لپاره خلاص کړل شي. نوموړي دغلته د نورو سیمو په شان د نوي سرکاري مارکیټ د جوړولو څه نه وویل خو د تاخیلو نه وړاندې بویا کې پاکستان فوز د میرعلي او میرامشاه په سیر سرکاري مارکیټ جوړ کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ڈی پی په خپل کلنی رپورٹ کې پنجاب د بشری پرمختیا د درجه مندۍ له پلوه تر ټولو ښه صوبه او بلوچستان او همدارس فاټا د تر ټولو ښکته سیمو په توګه یادې کړې دي. دا رپورٹ چې پرون په ډاګه شوی پکې دا هم راغلی چې پاکستان 90% هلکان او 55% نجونې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې رایه وکاروي. د یو این ڈی پی په رپورٹ کې د پاکستاني وګړو له روزګار سره د تړلو ستونزو او له سکولونو د بهر ماشومانو مسأله هم یاد شوی. عبدالحی کاکړ رپورټ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2019 کال په خپل رپورټ کې زیات پام ځوانانو او په پاکستان کې انساني پرمختګ ته کړی دی. په رپورټ کې د پاکستان د بشري پرمختګ په اړه د صوبو او د فاکتور تنظیم لاندې سیمو جاج اخیستل شوی. د یو این ڈی پی د پاکستان د څانګې مرستیال مشر او د رپورټ جوړونکي شکیل احمد بیگا مشال لیډو ټول چې د ګڼ اړخیزه بشري پرمختیا په درجه بندۍ کې تر ټولو ښه پنجاب او تر ټولو ښکته بلوچستان او فاټا دي.
فاٹا خو د ټولو نه لاندې ده. بدقسمت خبر ده په فاٹا کې د ملټی ډایمنشنل پاورټی انډیکس د هغه ټولو نه زیات دی. تقریبا 3% هغه چې دی نو غریب دي. خو دغه موږ کمپیر کو د نېشنل ایوریج سره نو نېشنل ایوریج تقریبا 8% په خیبر پښتونخوا چې دا هغه کو د صوبو سره موږ کمپیریزن وکړو هغه په 3 راځي. یعنی د ټولو نه ښه لکه کم دی چې لږ غربت دی هغه پنجاب دی، بیا سندھ دی، او بیا چې دی نو خیبر پختونخوا ده. تو خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی. دغه شان د هیومن ډیولپمنټ انډیکس په حساب سره هم بلوچستان او خیبر پختونخوا چې دا هغه د ټولو لاندې دي.
په رپورت کې د هغو ضلعو جاج مخسته شوی چې د بشري پرمختیا د درجه بندۍ له پلوه ډېری ټیټې دي. په دې کې 2% او 4% په بلوچستان کې دي. په رپورت کې د پاکستان 10 ضلع داسې ښودل شوی چې پکې د بشري پرمختیا اشاریه ډېره ښه ده او په دې کې 4 په خیبر پښتونخوا، 3 په پنجاب، 2% او 1 په بلوچستان کې ده. د یو این ڈی پی په رپورت کې ویلي چې په جنوبی ایشیا کې له افغانستان وروسته تر ټولو زیات ځوانان په پاکستان کې اوسېږي. د رپورت لمخې په پاکستان کې 48% داسې ځوانان دي چې عمرونه تر 150 کلونو کم دي. شکیل احمد وایي د رپورت لپاره له ځوانانو څخه د هغو په سیاسي او غیر سیاسي چارو کې د ګډون پوښتنې هم سوي وي.
4% ځوانان داسې دي چې هغوی سپورټس فیسیلیټیز دي هغې ته هغوی اکسس دی. 7% ځوانان داسې دي چې هغوی لایبرری ته د هغوی اکسس دی. مونږ دا هم تپوس چې کړو چې یاره تاسو په سیاست کې شرکت څنګه دی؟ هغې کې تقریبا لږ 58% ځوانانو دا ویلې چې یاره پولیټیشن باندې د هغوی ټرسټ شته دی. خو تاسو دومره غټ فکر نه دی، خبر چې کوم واغې کې داراله تقریبا 90% هلکان هغوی وی چې موږ په الیکشن کې بیسالو هغه شان دي 1500 جنکو چې دی هغوی وی چې موږ په الیکشن کې بیسالو.
د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې په پاکستان کې هر کال 40,00,000 ځوانان د نوکریو کولو قابلیت کېږي، نو په دې حساب به دغه هیواد په راتلونکو 5 کلونو کې د 45,00,000 نوکریانو امکانات برابروي. له سکول څخه د بهر ماشومانو د شمیر پاړه یو این ڈی پی وایي چې په پاکستان کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو شرح په سلو کې 0.2 ده. نو د رپورت په خبره که دا شرح په همدې رفتار روانه وي نو 80 کلونه به لګیږي چې په پاکستان کې له ښوونځیو څخه د دباندې ماشومانو شرح 0 ته راورسیږي.
عبدالحی کاکړو د پاکستان پارلمان یو شمېر غړي وایي داسې قانون جوړولو ته تیار دي او ملاتړ یې کوي چې ورسره به د رسنیو ازادي باوري شي. دوی دا خبره تر هغه وروسته پرون مازیګر مشال لیډیو ته وکړه چې د اطلاعاتو نشریات وفاقي وزیر وویل په هیواد کې پر رسنیو د بندیز او سنسرشپ مخالفت کوي او دغه مسله به په پارلمان کې پورته کوي. مریم اورنګزیب دا خبرې په داسې مهال کړي چې د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي په پاکستان کې پر ځینو مطبوعاتي ادارو بندیزونه لګول شوي دي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي وایي دوی به د داسې قانون جوړولو او یا د هغو ټولو ګامونو مرسته کوي چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو مخه نیسي. دا په داسې حال کې چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي په پاکستان کې د مطبوعاتو د سنسرشپ مسله به په پارلمان کې وړاندې کوي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي تیر مازیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ګوند یې په پاکستان کې د صحافت په ازاده یقین ساتي او دغې لپاره په پارلمان کې داسې ټولو خبرو ته تیار د چې د پاکستان د رسنیو ازادي یقیني کوي.
په چینلو باندې او په اخباراتو باندې پابندی او د خپل مرزه د خبرونو شای کېدو لپاره مطلب چې د هغه سپورت حاصلې پاکستان پیپلز پارټي د داسې خبرونو مذمت کوي او په یو اخبار باندې د پندیز یا په یو چینل باندې د پندیز خبر راځي پارلمان ته نو د پاکستان پیپلز پارټي اپوزیشن لیډر صحیح اکبر شیر شاه صاحب چې کوم دی نو هغه به د پارټي پالیسی اپناوي او د پاکستان پیپلز پارټي پالیسی چې کوم ده هغه په میډیا باندې قطعاً لګول مخالفت وکړي.
د بی پولي خبریالانو سازمان په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي په پاکستان کې دا وخت په میډیا ګڼ قطعنونه لګول شوي دي چې پکې په یو شمېر سیمو کې د ډان ورځپاڼې په ویشلو او ترسیل بندیزونه هم دي. مریم اورنګزیب د تیر خالی په مقام په اسلام آباد کې خبریالانو ته په یو افطار پارټي کې ویلي حکومت یې په رسنیو د غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه اندېښمن دی. بلخوا د بلوچستان یو ځایي خبریال شهزاد ذوالفقار وایي په دغه صوبه کې لوړاندې نه د میډیا سنسرشپ روان دی.
سرکاري دفترو کې یو ان اناؤنسډ بایکاټ دی چې د دان اخبار چې دی شاید هغه د پاره ناپسند دی. ډاون لیک پسته چې دی دوی ګیلې لري. عمومي طور په بلوچستان کې ډېر زیات سنسرشپ دا دغه چې د عقل حکومت ادارې چې دی هغه ډېر زیات مایندې چې د هغه خلاف خبرو کوي، هغه ادارې خلاف څوک سټېټمنټ ورکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي موجوده حکومت د صحافت او رسنیو د ازادۍ په خبرو کې هغه سي اختیار نه لري څنګه چې د دوی نه تمه کیږي.
د غیر اعلانیا سنسرشپ روان دي په ټلویزیونانو باندې. ټول ټلویزیونان چې دي د فوج د اسټابلیشمنت تر دغه لاندې دي، د هغوی بغیر هیڅ نشي کولای. او وروسته اخبارات کوم دغه حالت دي آرټیکل کوم ډېر خلک چې دي سوساکه سره آرټیکل وکړي لیکي نه خبره به کې کوم خبرې چې د فوج او اسټابلیشمنت لپاره کبیره کپولی نمو د پارلمنت لپاره د صحیح خبره کې نمو د جمهوریت پارک کې نمو د خپل قوم د لپاره کې لکه دا اوس د پیچین کوم جلسه روانه ده. ټول پر میډیا او اخبارات کې بندش پر لګول دي.
په قومي سملې کې د تحریک انصاف ګنغړی ارباب عامر ایوب وای باید رسنۍ هم د زینو خبرو په خبرولو کې له احتیاط کار واخلي او زیاتوي
میډیا شو دی اوپن چې میډیا ار اف ایکسپوز کین اف اهم رول پلی کوي ایکسپوز کول د لپاره بیسیکلی چې میډیا فور رول د پلی کوي اف کلر چې کوم دی او ما خوښ کینه باید
په ټولنیزو میډیا کې د 1300 ورځو راهیسې په پاکستان کې په رسنیو د قطعنونو او بندیزونو خلاف خبریالانو یو مهم پیل کړی چې پکې خبریالان په رسنیو د بندیزونو مخالفت کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
پاکستان تحریک انصاف د راتلونکو عامو ټاکنو په نتیجه کې په واک کې د راتلو په صورت کې څلور ورځنی پروګرام اعلان کړی دی. دا پروګرام پرون د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي اعلان کړ، خو تحریک انصاف مخالفه ګوندونو دغه شپږ نکاتي پروګرام تر پوښتنې لاندې راوسته دی. ټاکل شوی راتلونکي جولای میاشت په پاکستان کې عام انتخابات وشي. تحریک انصاف د هیواد لومړی ګوند دی چې په واک کې د راتلو په صورت کې شپږ نکاتي پروګرام له ولس سره شریک کړی دی. تفصیل له نجیب عامر اورو.
د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی چې پرون شپږ نکاتي پلان اعلانولو، نو پر دې مهال د ګوند نور مشران هم موجود وو. نوموړي وویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو ترڅنګ به په بلوچستان کې له فعال جنگیالیو سره روغه کوي.
د چهارشنبه پر روز به چې کوم قانون په اسمبلی کې وړاندې کیږي، هغه به د تحریک انصاف د سوچ عکاسي کوي. د فاټا خلکو ته به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکوو. د بلوچستان پر زخمونو به پټۍ ږدو، ځورول شوي زړونه به رغوو، او هغه خلک چې خپه دي او په غرونو کې جګړه کوي له هغوی سره به روغه کوو. بله ایجنډه مو دا ده چې جنوبي پنجاب ته به د یوې جلا خودمختاره صوبې حیثیت ورکوو. بله نقطه مو د کراچۍ د بدلولو ده، او د دې لپاره موږ شپږ نکاتي پلان لرو، او زما اخرنی نقطه په پاکستان کې د غربت د ختمولو ده.
خو د تحریک انصاف مخالفین بیا د دې ګوند پر عمل شک کوي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې استازی چودھری ارمغان سبحانی له مشال رادیو سره د مرکې پر مهال تور پورې کړ چې دا شپږ نکاته د تحریک انصاف نه، بلکې د دې ګوند تر شا د ولاړو قوتونو دي.
دوی چې څلور ورځنی پروګرام اعلان کړی دی، دا په اصل کې هغو ادارو یا خلکو په لاس ورکړی دی چې انتخابات منظموي. دوی چې پنځه کاله پر خیبر پښتونخوا حکومت وکړ او چې کومې وعدې کړې وې په هغو څه وسو؟ هغه یو عرب درختې لګول څه سو؟ دوی دا ژمنه کړې وه چې صوبه به له کرپشنه پاکوو. تاسو یو داسې کس راښولای سئ چې دوی په ګوته کړی وي، د هغه پر ضد تحقیقات کړی وي یا بیا سزا ورکړی وي؟ دا هر څه خلایي پروګرامونه دي. دا خلایي مخلوق او خلایي پروګرام یوازې د انتخاباتو لپاره دی، نه د دې لپاره چې عمل ور باندې وسی.
که څه هم تحریک انصاف ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د پخوانیو حکومتونو پرتله زیات بدلونونه راوستي دي، خود د دې ګوند مخالفین لدی دا سره اتفاق نه کوي. په دې کې یو هم عوامي نشتر پټه ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین وای ښکاری نه چې تحریک انصاف په خپل پلان عملی کړی شي.
عمران په خپل د اعلان نو کو شاو مت کوی شو کو دا څه چې عمران په خپل څومره وادي کړی دا ټولې مطلب چې غلط ثابت شي. او په خیبر پښتونخوا کې هغه د نوی ورځو وعده کړی و پنځو کالو کې یو خبره پوره نشوه. دا به ذات خود د تحریک انصاف د دغلاپن او د ناکامۍ چې کوم دی نو یو ثبوت دی. او بل دا خبره چې هغوی کومې وعدې کړي دي، نو را دي شي د خیبر پښتونخوا د خلکو نه دې څوک تپوس وکړي چې په پنځو کالو کې یوه وعده دی سرته رسولي.
ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې به د جولای په میاشت کې هم انتخابات کیږي، او تحریک انصاف هغه لومړی ګوند دی چې په واک کې د راتلو په صورت کې شپږ نکاتي پروګرام اعلان کړی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د پاکستان موسمیاتو ادارې خبرداري ورکړې چې په کراچۍ کې به پراتلونکو څو ورځو کې سخت ګرمي او پر دې مهال د سمندري بادونو د چلېدو امکان کم دی. د کراچۍ ولسی حکومت د ګرمۍ په ضرورت کې د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره هسپتالونو ته د تیار اوسېدو حکم کړی دی. په کراچۍ او د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 2015 کال د جون په میاشت کې ګرمي سیوا شوې وه چې له کبله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي ول. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې پرون پر خپل و پانه لیکلی ول چې په کراچۍ کې به پر اتلونکو څلورو یا پنځو ورځو کې ګرمي زیاته وي او ښایي د تودوخې لوړه درجه د څلوېښتو او درې څلوېښتو سینټي ګریډ په منځ کې وي. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض پرون مشال راډیو ته وویل چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې د تودوخې څپه راغلې چې له وجې یې د سمندر بادونه
نه چلیږي.
مې میاش کې چې دې پرې لګ نارمل نه سیوا ګرمي یو خاص میټرولوژیکل کنډیشن چې جوړ شي نو پاره کې بیا دې کې ګرمي د معمول نه بیا ډېر زیاته ګرانی. نو هغه سچویشن دې وخت روان ده. په دې کې ټولې هواګانې چې دي هغه دغه طرف ته روانې دي، ښکته جنوب طرف ته. ګرمې علاقې چې دي د پاکستان او خاص کر د انډیا هغه طرف نه چکل هواګانې دې طرف ته شروع شي نو بیا د سند د ګرمي چې دی نور هم سیوا شي، او خاص کر د کراچۍ او د کم کوسټ علاقې چې دي.
په کراچۍ او سند کې د 2015 کال د جون په میاشت کې هم د تودوخي څپې راغلې وې چې له کبله یې شاوخوا 2000 کسان مړه شوي ول. د کراچۍ یو اوسیدونکي محمد وقاص پرون مشال راډیو ته ویل چې په تیرو دوه ورځو کې ګرمي زیاته شوې چې له وجې د پښتون میشتو سیمو خلک زیات تنگ دي.
گرمی پرون ډیر زیاده وا او نن خدا غن هم زیاده گرمی وا. 2200 بعد 2300 بعد اوبر راځي دل لگے. بجلی 24 گھنٹو کې تقریبا 4-5 گھنٹې بجلی حقیقت کې ماجران پاتې کیږي. ان ته خوبه هم زیات راځي. مطلب دا دی چې یار دویم روز بعد اوبر راځي او زمو پښتنو طرف ته خو بالکل سوکتپوس اور نشتی وای چې دا اوبر نه راځي، دا بجلی نشتی. پرون زمو پڑوس کې او 15-16 کال ولکو هغه مطلب وجو می خو دی او دا دی چې گرمی دومره زیاده او بجلی نه وو. بس هغه بیا شیو د دوخان کو برق مر پر وخت په نه سره شو کو ته سړی لگ ډاکټر لا بوته بیا لگ راغه سړی یخ شو بس لگ آرام شو.
محمد ریاض وای چې گرمی هغه خلک زیات په تکلیف کړی دي چې لکورونه د باندې کارونه کوي. نوموړی د خلکو ته مشوره ورکوي چې باید خپل کارونه سهار وختي پیل کړي او بیا وختي ختم کړي او د دې ترڅنګ للمر څخه د ځان ژغورلو لپاره دی خولۍ په سر وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1200، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
د تیرې شنبې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ د رمضاني سیالیو د پیلېدو پر مهال په لوبغالي کې چاودنې شوې وې. د یو شمېر نور په ګډون پکې د سیالیو ترتیبونکي او د وطن پال ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله ظهیر هم وژل شوی. د یادې ټولنې غړي بیګا د ښار ولایت غونډو تالار ته وټول شوي ول او د ظهیر روح ته د دعا تر څنګ دغه په یاد شمې هم بل کړي. د جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې وطن پال ځوانانو په تلی وچی د شپې لخوا د کرکټ رمضاني سیالۍ جوړې کړې. تیاریان هم ورته شوې وي خو د سیالیو د پیلېدو پر مهال په لوبغالي کې پر لپسې درې چاودنې وشوې چې ګڼه مرګ ژوبلې واړوله. په وژل شوو کې د وطن پال ځوانانو مشر او د رمضاني سیالیو ترتیبونکی هدایت الله ظهیر هم شامل وو. د دوشنبې په شپه د وطن پال ځوانانو غړي د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو تالار ته ورټول شوي ول او نوموړي ته یې د خراج تحسین تر څنګ دوا وکړه او د هغه په یادې شمې ولګولې. په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایتي چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی حیات الله حیات په خپلو تاثراتو کې ډاډ څرګند کړ چې وطن پال ځوانان به د ارواښاد ظهیر لار تعقیبوي.
ځوانان به د ظهیر صاحب په پل باندې قدم ږدي، هغه به ستونزو په اړوند باندې په چارواکو او په هغه چا باندې چې د ولس په مقابل کې خدای ناخواسته تیری کوي غږ به پورته کوي.
د وطن پال ځوانانو ټولنې یو تن پال غړی او د کرکټ بورډ د سپین غر زون پخوانی مشر قرار عزیزي چې په یاده پیښه کې ټپي شوی هم و وایي چې دوی به د خپل مرحوم مشر لار تعقیبوي او هیڅ ډول تهدیدونه به یې ارادي کمزوري نه کړي.
د ننګرهار په ټولو ځوانانو کې یو روحیه موجود ده، یو اتفاق موجود ده، یو مینه موجوده ده او دښمن په دغه سې پیښو باندې زمونږ هغه احساس نشي مړ کولی. زمونږ به هماغه ملي ورځې، هماغه برنامه، هماغه سې لمانځو.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی له چارواکو غوښتنه کوي چې د یادې پیښې څېړنه وکړي او پایله یې له ولس سره شریکه کړي.
چې هغه سره کوم یو ویډیو راغلی ده، داسې معلومیږي چې دا تقریبا د یو دسې شکل لري. هیله مو دا ده چې موږ ته د دې یو قناعت بخشه نتیجه یا د هغې ځواب موږ ته پیدا شي.
خو د ننګرهار والی آیت الله حیات وایي چې د ولس مشر په ځانګړي سپارښتنه د پیخي سیړلو لپاره یو ګډ پلاوی ټاکل شوی او ډاډ ورکوي چې پایلې به یې له ولس سره شریکوي.
پلاوی ټاکل شوی، زه اطمینان درکوم چې په دې کې به هیڅ موږ د ولسونو نه پټ نه کړو.
د ذکر وړ ده چې د تېرې شنبې په شپه چې د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه په کرکټ لوبغالی کې د رمضاني سیالیو د پیلېدو پر مهال پرله پسې درې چاودنې شوې وې، اته تنه پکې وژل شوي وو او تر پنځه څلوېښت تنو پورې پکې ژوبل شوي هم وو.
د باز محمد عابد رپورټ اوریدونکو په پېښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز د منور شاه نور.
د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دغه سیمې یوازنی بازار دی ورته خلاص کړي. بلخوا چارواکي وایي په دې حق له ځایي مشرانو ته یوه لوزنامه استول چې له دواړو خواوو د لاسلیک کېدو وروسته به یې زر تر زره د تخیل بازار خلاص کړل شي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړی چې په کراچۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې سخته ګرمي وي او ممکنه ده چې د تودوخې لوړه درجه تر 30 سانتي ګریډ ورسیږي. یاد اداره وایي په دې ورځو کې لنور نه ډډه کول او د اوبو ډیر اسکل پکار دی. تیر ورځ د امریکا په ټیکساس ریاست کې د وجل شوی پاکستانی زده کوونکي سبیقه شیخ په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. نوموړی په هغو اته زده کوونکو او دوو استادانو کې شامل و چې د مای پاتل لسمه په اسکول کې د زده کوونکي په ډزو وجل شوی و. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندې زرات کړنو په کار ده چې افغان حکومت په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو وسلوالو طالبانو ته په روژه کې د اوربند وړاندیز کړی وو خو هغوی رد کړی دی او بریدونه یې جاری دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د روس سوچی ښار ته ځیوال ته بده دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي ستراتیژیکي اړیکو په حق لا خبرې اترې کوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي مودی او پوټین به د ترجیحي تعلقاتو د ودې لپاره د مهمو نقطو ترڅنګ د سیمه ییز او نړیوال ایجنډا په مهمو معاملاتو هم خبرې کوي. ایران په یورپی یونین ټینګار کړی دی چې د 2015 کال د تاریخي لوزنامې د قائم ساتلو لپاره د اعلان اقدامات وکړي. دغه لوزنامې تر مخه به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو کې نرمي کوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي درته ورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان د ازادېدو اویا کاله وشو خو د قبایلي سیمو اوسیدونکي اوس هم د اف سی آر قانون تر لاندې ژوند تیروي. خو د تیرو څو کلونو راهسې د مختلفو پیښو وروسته د دې سیمو په خلکو کې دا احساس پیدا شوی چې دوی ته د هم د ملک د نورو برخو اوسیدونکو په شان ټول آئینی او بنیادي حقونه ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت خپل د دوه اتحادیانو جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مخالفت باوجود قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو او فاټا اصلاحاتو بل د راتلونکو شروع په رسقامي اسمبلی ته د وړاندې کولو فیصله کړې کم چې یو خګام دی. ورسپاڼه لیکي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول وروسته په قامي بهر کې شاملېدلې شي او په تاسو کولو سره د یادو سیمو خلکو ته خپل جایز حقونه ترلاسه شي. مشرق ورسپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپاڼه لیکي چې د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قامي سلامتي کمیټې غونډه وشوه چې پکې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو او ورته اضافي تر قیاتی فنڈ ورکولو منظوری ورکړی شو او متعلقه وزارتونو ته هدایت جاری کړل چې آئینی قانونی او انتظامی طریقې کار دی ورلوټاکی. ورسپاڼه لیکي چې حکومت فاټا په قامی بهیر کې شاملول غواړي او دې لړکی خپل کوششونه هم شروع کړي خو دې سره سره خپل اتحادی ګوندونه دې هم په اعتماد کې واخلي ځکه چې دا اصلاحات نور ځنډول نه دی بکار بلکې زر تر زره دې عملی کړي چې فاټا خلکو ته هم د ملک د نور اولس په شان بنیادی آئینی حقونه ترلاسه شي. انګریزي ژبه ورسپاڼه دی نیشن په خپل اداري کلی کې چې اسلام آباد های کورټ پر اوجه میاش کې په ټي وي د انعامونو ورکولو او ځنه نورو پروګرامونو په نشر کولو د بندیز امر جاری کړی وو. خو د یاد عدالت فیصله باوجود یو شمیر ټي وي چینلونه سخ کال هم پر اوجه کې د رمضان ترانسمیشن په نوم خپل پروګرامونه جاری ساتلی دي. ورسپاڼه لیکي چې دا میاش موږ ته د ورورولۍ، برداشت، صبر او زغم درس راکوي او که اسلام آباد های کورټ غواړي چې دا میاش د اسلامي اصولو مطابق تیر کړی شي نو د ټي وي پروګرامونو په ځای د روزمره د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کړې شوې ده په حقي د نوټس واخلي چې اولس ته په دې مبارکه میاش کې په ارزانه نرخ شیان ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای شیکاګو ټریبیون رسپانې د امریکا د ټیکساس ایالت په سکول کې د پاکستاني زده کوونکو د وژنې او هندای بزنس سټانډرډ رسپانې بیا د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د شویو ځینو پرمختګونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې درته ورو. د شیکاګو ټریبیون رسپانې لیکنه وایي سبیکا شیخ په پاکستان کې چې پر سکولونو د وسلوال بریدونو لپاره شهرت لرونکي هیواد دی لوی شوی و. د ګلوبل ټروریزم ډیټا بیس نومې نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه له 2005 تر 2015 کلونو پورې موده کې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو 818 حمله شوې دي. خو لیکنه وایي سبیکا په پاکستان کې د طالبانو په حمله کې نه بلکې د جمعې پر ورځ د امریکا د ټیکساس ایالت په یو سکول کې د یو هلک په ډزو کې ووژل شو. حمله کوونکی ولس کلن وو او د توفنګچې په ډزو یې لس کسان ووژل. زده کوونکي وروسته ځان پولیسو ته ورکړ. په ټیکساس کې د پاکستان سفارت په دغه پیښه کې د سبیکا شیخ وژنه تایید کړې. په لیکنه کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په حواله ویل شوي په پاکستان کې شاوخوا 25 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. د هیواد په ځینو برخو کې طالبانو په پرلپسې توګه سکولونه په نښه کړي او ماشومان په 13 نجونې په سختۍ سره سکولونو ته له تګ څخه منع کړي دي. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا په سوات کې د تعلیم پر مبارزې ملال یوسفزی او په 2014 کال کې په مرکز پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د حملو یادونه شوې. خو لیکنه وایي د سبیکا شیخ مور او پلار پر هغې سربیره چې ښایي د خپلې لور د تعلیم په برخه کې له ګواښونو سره مخ شوي وي سکول ته د هغې لیږل تر بل هر کاره مهم ګرځولي ول. د سبیکا پلار عبدالعزیز شیخ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي خلک باید د ترهګر بریدونو له ویرې خپل ماشومان سکول ته له تګ څخه منع نه کړي. بلخوا د هندای روزپانه بزنس سټانډرډ لیکنه وایي افغانستان د کلونو د جګړې او د ولسونو د غربت باوجود په 13 کلونو کې د عامې روغتیا په سکتور کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په هغه هیواد کې له 5 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو د مړینې کچه 90% ته ټیټه شوې. د نامناسب خوړو له وجې د ماشومانو د ذهني او جسماني ناروغیو شرح د 2004 کال د 45% پرتله 40% ته کمه شوې. همداراز د کم وزن لرونکو ماشومانو د ناروغیو کچا په 2014 کال کې له 9.4% ته ښکته شوې. په لیکنه کې د افغانستان د روغتیا وزارت د چارواکي همایون لودین په حواله زیاته شوې دوی له نړیوالو ادارو سره په ګډه پر دې کار کړی چې میندې خپل ماشومانو ته خپل پی یا شیدو ورکړي چې له دغې لارې د ماشومانو د ناکافي خوړو ستونزې ته حل وموندل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ټاکل شوی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د روسیې په ساحلي خار سوچي کې د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په دې کتنه کې به د دواړو هیوادونو د خاصو ستراتیژیکو اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو خبرې وشي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له صالح محمد صالح اورو.
کرملین وایي تمه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړو ستراتیژیکو شراکتونو پر پراختیا خبري وکړي او حساس نړیوال مسایل هم د دواړو مشرانو په کتنه کې شامل دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د نړیوالو مسایلو په اړه د دواړو مشرانو ترمنځ د نظر د پراخي تبادلې او د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ځانګړي مشارکت د غښتلي کولو لارلید هم شامل دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله د هند او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او ملي انکشافي لومړیتوب هم د خبرو په اجنډا کې شامل موضوعات دي. د هندوستان او روسیې مشران په داسر کې سره ګوري چې ولادیمیر پوتین دوی اونې مخکې د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره لوړه وکړه. د پوتین او مودی دا کتنه پر داسې محل کېږي چې د بیلابیلو موضوعاتو له کبله د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترینګلې سوي دي. دا اړیکو په دغه ترینګلتیا کې د اوکراین په چارو کې د روسیې لاسوهنه، د سوریې په اوکراینه جګړه کې د روسیې نقش او د امریکا د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ماسکو د لاسوهنې ادعا شامل ده. په دې وروستیو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تودې سوي چې هندوستان دې مسئلې ته په غور سره ګوري. بلخو د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي هندوستان د خپل ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري، ځکه له هغو افراطي وسلوالو چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي پوځیانو حملې کوي د اسلام آباد د ملاتړ له کبله د امریکا او پاکستان اړیکې تر پخوا خرابې سوي دي. په دې کتنې کې به له روسیې څخه د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي دستګاوو درانیولو موضوع هم شامل وي.
سالم احمد صالح. ایران له اروپایي ټولنې غوښتي چې د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د نورو قدرتونو سره یو ځای هڅې چټکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې له کمشنر سره په تهران کې تر پرونی لیدنې وروسته وویل یوازې سیاسي ملاتړ بس نه کوي او دا چې د ایران خلک له دې ټولنې ډېرې تمې لري. امریکا تازه له اټومي تړون وتلې خو پنځه نور لوی قدرتونه لا هم له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. پر دې موضوع هم د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له سفیولله ستانکزی اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یک شمې پورز د اروپایي ټولنې د انرژي له کمشنر میګل اریا سانیتی سره په لیدنه کې وویل د ایران خلک له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته له اروپایي ټولنې ډیره تمه لري. ښاغلی ظریف وویل دا تمه د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. هغه وویل اوس وخت د اروپایي ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی. اروپایي ټولنه باید له ایران سره د خپلو اقتصادي همکاریو او په دغه هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره لا پسې زیات عملي ګامونه پورته کړي. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره اټومي تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به اټومي پروګرام محدودوي. خو د امریکا ولسمشر ډانالډ ترامپ روانه میاشت په اتم تاریخ له اټومي تړون د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگتن د اټومي تړون په بدل کې لری شوي بندیزونه بیا پیلوي. ولسمشر ترامپ له ډیره وخته له دې اټومي تړونه شکایت کاوه او ویل تهران د خپلو بالستیکي توغندیو په ازمویلو او په سیمه کې له ملیشو په ملاتړ د اټومي تړون اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر میګل اریا سانیتی بیا له ایراني چارواکو سره تر دوه ورځې لیدنې وروسته وویل موږ هڅه کوو څو دا تړون خوندي کړو نو ځکه باید د کومې بلې نوې موافقې په اړه خبرې ونه کړو. هغه وویل زموږ پیغام روښانه دی او دا یو اټومي تړون دی. په ایران کې د اروپایي ټولنې لخوا په وروستیو دوو کلونو کې 40 میلیارد یورو پانګونه زیاته شوې ده. په ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل په ویره کې ځینې اروپایي شرکتونو بیا داسې ښکاره کړي چې غواړي له ایرانه لاس په سر شي. خو د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر ویل د وخت په ارزښت پوهیږي او اروپایي ټولنه باید له پانګونو د ملاتړ او د تیلو د پیرلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ایران ګواښ کړی که دغه هیواد له لویو ګټو ملاتړ ونه شي د یورانیمو نامحدوده بډاینه به بیا پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وايي پر ایران د امریکا د نوو بندیزونو پریکړه بعد چابهار بندر پر پروژه چې هند، افغانستان او ایران پکې سره ملګری دي بد اغیز وکړي. د لیکنې تر مخه چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي ود لپاره ارزښتناک پروژه بدل کیږي. د لیکنې مهمه برخه له فرخندې اسد اورو.
رویټرز لیکي د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکا د ایران سره د اټومي تړون نه د وستلو د فیصلې او په ایران اقتصادي بندیزونو لګولو له وجې به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ هم منفي اثرات وي. د هند مرسته لرونکي د چابهار بندر چې افغانستان لپاره به نوې لارې پرانیزي د دغه پروژې له وجې به د افغانستان په پاکستان تکیه هم کم شي. افغانستان دا وخت د سوداګرۍ او تجارت په برخو کې په پاکستان زیات انحصار کوي خو د چابهار له وجې به د افغانستان سامانونو ته نوې لارې پرانستل شي. رویټرز یو هندي سفارتکار لخوا لیکي د ولسمشر ټرمپ په ایران ته بندیزونو د لګولو د فیصلې سره به د چابهار بندر د استعمال په شرایطو بیا خبرې کول وي او زیاتوي د هغه لار ده چې هند، ایران او افغانستان پرې د سوداګرۍ نوې دروازې پرانستل شي، له یو بل سره زیات تجارت کولی شي. خو اوس د ولسمشر ټرمپ دغه فیصلې ټولې خواوې په یو غیر یقیني حالت کې اچولې دي. سپینې ماڼۍ لا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د چابهار پروژه چې په 2014 کال کې ایران، افغانستان او هند په ګډه پیل کړه له وړاندې نه د ځنډ سره مخ ده. په جولای میاشت کې داسې تمه ده چې د هند نه به د غنمو کنټینر افغانستان ته او د افغانستان نه به د وچې میوې کنټینر هند ته ځي. رویټرز لیکي چابهار بندر نه یوازې د افغانستان لپاره په پاکستان تکیه کموي بلکې دا په تجارت او سوداګرۍ کې دغه هیواد ته نوې لارې پرانیزي او د هند په شمول د سیمې د یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان تعلقات ښه کوي. دا به د افغانستان لپاره په نړیوالو مرستو انحصار هم کموي. د امریکا په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالې همکارۍ د مرکز یو څیړونکي بانیټ رابن وایي د امریکا د ایران پالیسي د دغه هیواد افغان پالیسۍ سره په ټکر کې راځي. هغه وایي هند سره د افغانستان د زیاتې سوداګرۍ او تعلقاتو جوړولو یوازینۍ لاره هم چابهار ده. د امریکا د نېشنل ډیفنس پوهنتون یو څیړونکي تامس لنچوای په افغانستان کې د ډیرو مسلو حل اقتصادي پرمختګ دی. هغه الله وای دا د هوایی لارو هم ګرانه ده او د پاکستان له لارې هم د مشکلاتو سره مخ ده. یوازې چابهار داسې لار ده چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ یقیني کولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې جنگ درېدلې او اوس هلته وضعیت کنټرول دی. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د یا د اجرستان د سکوت راپورونه ورکړل شول، خو چارواکو وویل د کمانډو ځواکونو په رسېدو طالبان له سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې اجرستان د دوی په لاس سکوت کړی او ګڼ افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وختې. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي او جنگ درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړه.
اجرستان ته د موز کومندو قطعه ورسېده څلور بالا هلیکوپټرو کې او دوه بالا نور هلیکوپټرو د دې یو شمېر پولیس چې د څو ورځو مخکې زخمیان شوي وو هغوی هم باید انتقال کړي وو. غزې ته د هغو په هېواد نور پولیس ورغله. هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او د موږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال صاحب چې مهمات ورته خلاص شوي هغوی دي د کندي میرامور ته رسېدلي دي. وضعیت اوس په اجرستان کې د کنټرول لاندې ده. هیلې جګړه اوس نشته. هلته
رویټرز خبری آژانس د اجرستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د یک شنبې په ورځ د ولسوالۍ ودانۍ ایسار کړې وه. په رپورټ کې دا هم راغلي چې په اجرستان کې طالبانو له ډېره وخته حضور درلود. اخو د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې اجرستان ولسوالۍ د دوی په لاس سقوط شوي او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی والی عبدالکریم متین وایي د دوشنبې په ورځ به د اجرستان ولسوالۍ ته یو پلاوی ولیږل شي څو دقیق جزئیات راټول کړي.
ډېره لرې ولسوالۍ ده. هلته صرف یو انتن د ټلیفون و چې هغه هم سوځېدلی. ټلیفوني رابطه موږ نه ورسره لرو. مخابروي رابطه هم شکېدلې وه چې اوس په سریا ټلیفون دلته ورسره وصل یو. نو ارقام د خلافاتو تر اوسه موږ ته کره نه دي معلوم. یو بل ټیم دي هغه به همدغه ارقام موږ ته ټول دقیق انشاءالله الرحمن راته ووایي.
تر دې مخکې د ازادي راډیو په شمول ګڼو رسنیو ته د غزنی د والی ویاند عارف نوري د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې د غزنی په اجرستان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې اتلس افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی په اجرستان باندې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله کړې چې په فراه ښار د دوی له حملې څخه کم یوه اونۍ کېږي. فراه ته وړ مورز ګڼ افغان او بهرني پوځي چارواکي ورغلي وو. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان پوځیانو څخه خپل ملاتړ ډاډ سرګند کړ او وی ویل تر هغه به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي چې دا جګړه نوي ختمه شوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی ډان رسپانی د غیبت پټاکنو کې د مذهب د رول پر موضوع لیکنه خبره کړې. لیکن وايي د پاکستان پراتلونکو عام ټاکنو کې به مذهبي او هم سیاسي ګوندونه مذهب د خلکو د احساساتو پارولو لپاره وکاروي. چې دغه کار به د لیکنې تر مخه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن او همداراز د امنیتي ادارو لپاره یو لوی چیلنج وي. تفصیل انیسه اجمله.
ډان وسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي حالات ډېر پتوندې سره بدلیږي. له مذهبي ګوندونو څرګندېږي چې د هغې په انتخاباتي مهمونو کې مذهبي جذبات زیات شوي دي. وسپانه لیکي د ټلویزیونونو زیات پام بیا په پنجاب او کراچۍ کې سیاسي مقابلو ته دی. لیکوال لیکي په پاکستان کې دا مهال له مذهبي احساساتو راپارولو کار اخیستل یوازې تر مذهبي ګوندونو پورې محدود نه ده، بلکې لویو سیاسي ګوندونو هم دا لاره خپله کړې ده. عامر رانا لیکي د وروستیو کې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د زمینی انتخاباتو وروستو په عامو ټاکنو کې د مذهبي عناصرو په اړه بحثونه پیل شو چې ورو ورو ختم شول. وسپانه لیکي آندا چې د پاکستان په کورنیو چارو وزیر احسن اقبال برید هم دا غو غوښونو پړه بیا باسونو پیلولو کې پاتې راغی چې راتلونکو عام انتخابات متاثره کولی شي. د لیکوال په خبره کې سهم سیاسي ګوندونو پر احسن اقبال د برید غندلې دی، خو چا هم د مذهبي احساساتو راپارولو عمل اونه ننګولې شو، ځکه چې د سیاستوالانو په اند دا کار به د دوی سیاسي مسلک ته غوښونه پیښ کړي. عامر رانا لیکي په پاکستان کې واکمن ګوند هم د دې حالاتو لوجې د پیدا شوې کړي کې هدف ته خدا ګوند هم لدی سره مخ کې دوه غړه نکېږي، ځکه چې دا سبا اغي خپل انتخاباتي مهم کولو جوګانوي. د ورځپاڼې په وینا دا به وروستو کتل کېږي چې مذهبي احساساتو راپارولو کار به په عامو انتخاباتو کې څنګه ترسره کېږي. خو دا به د پاکستان انتخاباتي کمیشن او امنیتي ادارو لپاره یو لوی چیلنج وي چې د انتخاباتو په شفافه او مناسبه توګه کېدل باوري کړي. لیکوالي کې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د عامو انتخاباتو لپاره د متاثره کوونکي ایجنډې او بیانې موندلو هڅه کوي، خو د دې ګوندونو لومړی پام اوس هم د ریاست اسلامي او ټولنه مذهبي جوړولو ته دی. د لیکوال په خبره د 2013 په عامو ټاکنو کې دوه لویو مذهبي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام فیډلی او جماعت اسلامي هڅه کوله چې خپل ځان د ریاستي چارو مخالفه او تر سهاده د اسټابلیشمنت ضد وښیي، خو د هغوی دا شعارونه هم د رای اچونکو دوی طرف ته راوستو کې ناکامه شول. امیر رانلی کې جمعیت العلماء اسلام فی جماعت اسلامي او نورو وړو مذهبي ګوندونو د انتخاباتي اتحاد په توګه د متحده مجلس عمل جوړولو ته بیا کتنه کړې ده او د دې مشرتابه هیله لري چې د 2002 کال د انتخاباتو په سیر نتیجې به بیا خپلې کړي. لیکوالي کې په خیبر پختونخوا کې د متحده مجلس عمل د نفوذ مخنیوي لپاره پاکستان تحریک انصاف ګوند په کوړه خټک کې یوې دینی مدرسې ته د مرستو ورکولو وروسته د مولانا سمیع الحق په مشرۍ د جمعیت علما اسلام سره یو بل انتخاباتي اتحاد جوړ کړی دی. ډان رسپانه لیکي مولانا سمیع الحق د مذهبي ګوندونو د اتحاد دفاع پاکستان کونسل یو فعال غړی دی. په دې اتحاد کې ناقانونه ګرځول شوي سپاهي صحابه پاکستان او جماعت داوا هم شامل دي او د دې درې واړو ګوندونو په اړه ویل کیږي چې د پاکستان اسټابلیشمنت پلویان دي.
دا مشال ریډیو دا.
په محمد جنسای کې د محمد ګټ او ناکی کندو سیمو ترمنځ د سړک جوړول چار د درو کلونو تیرېدو باوجود نه دي بشپړې شوې. د سیمو اوسیدونکو وایي دغه عمل ژوند له ستونزو ډک شوی. د محمد پولیټیکل چارواکي وایي د پیسو یا فنډونو د نشتوالي له وجې د یاد سړک د جوړولو چارې ځنډنې شوې دي. شانواز ترکزه تفصیل راکوي.
دا محمد جنسی د ناخی کنډه او محمد ګټ ترمنځ په 45 کیلومتره سرک ته ودانی کارلا هم سرته نه دی رسیدلی. چله وجه د سیمې ولس د تیرو دریو کالونو راهسې د مشکلاتو سره مخ دي. دا ساپو اوسیدونکو وای چې د هغوی له دریو سو زیات کاروباري ځایونه لکه هوټلونه، دوکانونه او مستریخانی شاړې شوي. تاج ولی خان د ساپو اوسیدونکو دی او وای ویل
یو مریض سړی ګاډی کې راوای شي هغه دومره نه بیمار چې کله رارسي زین خیلو ته ناقي ته هغه د هغې نه زیات هم نور بیمار دا کوم روټ احساس شوی دی د قندارو. زه خو به وایم چې دینه دا نوې احساس شوی خوه ځکه چې خطرناک شو. ټریفیک به حوالې سره ډبل ګاډی د کراس نشي کولی.
بیا مې د ملک صوبهدار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغوی نه یوازې د دې سړک د جوړونې غوښتنه کوي بلکې دوی غواړي چې تر نواپاس کنډه او کوزه دیر پورې د پوخوالي او ارتوالي لپاره هم حکومت کار وکړي.
چاغه منګه کم سړک غوښته کنه نو هغه شان سړک په پلانوالي جوړ نشو. دومره د چشګي امبار کړی نو موږ وایو که زمون په دې ځوان باندې د پاکستان حکومت هم درخواست یې او شرط یې ورسوي نو موږ به ډیره شکریا ادا کو.
ملک ګلشا ساپه وای چې حکومت سړک وران کو ولی اوس نوې سړک جوړ نه کو چې د هغوی کاروباري هر ځلی ډیر متاثر کړی دي.
دلته د ماربلو دونه تکلیف دی غټو گاډو ته چې هغه دوه پیری کوي هغه ټیرونه خلاص کړي. دلته د باجوړ د بیره پوری دلته د جدا
فردوس خان ساپی وای چې تیر کال حکومتي مشینری راغلی وه او په سړک کې تر د پولونو جوړولو پورې خو کار وکړ خو نور کاری په ځای پرېښو او هغوی ته معلومه هم نه ده چې د سړک جوړونه یې په نیمایي کې والی پرېښی.
د برخیل نوالا ساتو کې کوم علاقه د محمد ګټه پورې روډ اخرنګ وران جوړ پوتې دي او د سازي دلو او هیڅ امکان نشته د اف دبليو رالا الیکشن کاری وکړو او اوس به ته واپس لاړ نو چې خلک ډیر زیات ګل منډي د پولیټیکل انتظامیا نه
لدی وروسته مې د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی د دفتر سره رابطه وکړه نو د یاد دفتر له خوا مشال رته وویل شو چې د ناقي ټنل په شمول د سړک په کارونو تر 80% پورې کار مکمل شوه. خود فنڈون یا پیسو د نشوالی لوی کار ولار دی. انتظامی فاټا سیکریټری ته هم ویلی چې د شپیتو کرور روپو ضرورت دی او که دغه پیسې د محمد ایجنسی انتظامی ته ورکړي نو ممکن ده د سرک د جوړونې کار هم سرته ورسی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي په خصوصي ښوونځیو کې د خپلو اولادونو له زده کړو سره لیوالتیا لري، خو هلته تر اوسه یوه خصوصي لیسه هم نشته. سیموال وایي اړوند ادارې نه خو د خصوصي ښوونځیو د ارزښت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري او نه هم شتمن خلک د ماشومانو د تعلیم په برخه کې پانګونې ته هڅوي. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ او ورپسې له یوې سندرې هم خوند اخلي.
پکتیکا د مساحت او وګړو له اړخه لوی ولایت دی او د زده کړو سره د اوسیدونکو لیوالتیا هم په ډېرې دود ده، خو لا هم په ټول یاد ولایت کې یوه خصوصي لیسه نشته. ځایي اوسیدونکي د خلکو اقتصادي کمزوري، د حکومت له لوري په دې برخه کې پانګونې ته د بډایو خلکو نه هڅونه او د پوهنې د ادارې د پاملرنې لږوالی د لاملونو په توګه یادوي. مدني فعال اسماعیل نصرت مشال راډیو ته وویل چې د خصوصي ښوونځیو تاسیس د اړتیا او ګټو په باره کې منظم پوهاوی نه دی شوی.
لومړی علت عامه پوهاوی د معرفي طریقه چلنه نه وسوي او دوم غټ مشکلې همدا د ولس اقتصادي ستونزې دي. د هرې کورنۍ دوه درې غړي او ته برابر وي او هغه کوم وړ شیان چې دي مکتب لپاره هغه نس برابر ولې.
د ډاکټر عبدالکبیر په نوم یو تن ځایي استاد وایي چې د خصوصي ښوونځیو په برخه کې پانګونه پوره ګټه لري.
خصوصي لیسې پکتیکا کې دا یو ضرورت دی، ځکه ځینې کسان غواړي چې د دولتي لیسو تر څنګ خصوصي لیسه هم ووایي، د هغوی معیارونه او شرایط یې خوښېږي. زما په خپل نظر باندې هغه کسان چې وس او توان د دې لري چې هغوی دلته سرمایه ګذاري وکړي، دوی ته ښه د سرمایه ګذاري ځای دا دی چې دوی د تعلیم په چوکاټ کې خپله سرمایه په کار واچوي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد سی مواجدم منی چې په یاد ولایت کې خصوصي لیسه شتون نه لري، خو وايي چې هلته څلور خصوصي خوځښته چې د معیارونو د پوره کولو وروسته به لیسو ته ارتقا وکړي. د اول غواړي په مرکز اولسوالۍ کې د خصوصي ښوونځیو ایجاد لپاره یو کمپاین ترسره کړي.
د یو لایو کمپاین په لاره چې څو د مود د دورتي او مکاتب سره په څنګ کې خصوصي ښوونځي د تاسیس اوس چې علاقه لرم حرکت منسوي دي. تقریبا سکه په تر څو کلو کې خصوصي مکاتب نه درلود، اوس الحمدلله څلور مکاتب لرو، خو موږ منځ د پروسه او کسو کې اولسوالۍ ته او د مود د نظر کې اولسوالۍ کار کوي تر څو د خلک تشویق کړي
بلوری ته. د پکتیکا د ولایت مقام مطبوعاتی مسؤل محمد رحمان عیاز وایي د پوهنې په برخه کې خصوصي سکتور مهم رول لري او ولایتي ادارې په دې برخه کې له ځایي پانګوالو سره ناستې کړي تر څو هغوی په دې برخه کې پانګونې ته وهڅوي.
د پوهنې په برخه کې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لري، نو په دې اساس د پکتیکا ولایتي ادارې د پوهنې ریاست سره یو ځای له شتمنو خلکو سره د پکتیکاوالو سره په دې اړه خبرې کړي دي چې دوی دې په خپله سیمه کې خصوصي ښوونځي جوړ کړي، په دې برخه کې د سرمایه ګذاري وکړي. موږ د پوهنې ریاست په چوکاټ کې دوی ته د هر ډول امکاناتو د برابرولو ژمنه ورکوو.
پکتیکا ولایت د خصوصي لیسو د تاسیس په برخه کې پوره پرمختګ نه دی کړی، خو بیا بل لوري ته د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو سل اته خصوصي ښوونځي فعال دي چې نږدې 20,000 زده کوونکي لري او پکتیا کې اته ویش باب خصوصي ښوونځي موجود دي چې د زده کوونکو شمېرې 15,500 نجونو او هلکانو ته رسیږي.
پدی تورو تر می ار وا کتن کے وا ما سرا یادی نہ کوی سرا سر چل کے وا او دلی مالی ہم